په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. دا مو د دې مجلې د سر موضوع د نور راپورونه هم لرو. د خبرونو وروسته زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. خو لومړی عصمت سروان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا د افغانستان د سولې پروسه ګواښي. د پاکستان پوځ وایي پرون په دغه هیواد کې په جلا حملو کې اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي او د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا د افغانستان د سولې پروسه ګواښي. د طالبانو له لوري په هلمند کې له پراخو بریدونو وروسته خلیلزاد نن په خپله ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي چې وروستی تاوتریخوالی د افغانانو او د هغو سیمه ییزو او نړیوالو ملاتړ کوونکو لپاره خبرداری ورکوونکی دی. د دا هم ویلي چې له جنرال میلر او طالبانو سره له څو غونډو وروسته دې موافقې ته رسیدلی چې د امریکا او طالبانو د موافقې ژمنې باید رعایت شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلاوی پر ایجنډا له خبرو سره مهاله پر هغو مسایلو د خبرو د پیلولو پر سر موافقې ته ونه رسیدل چې تر اوسه دواړو خواوو په ایجنډا کې پرې سلا کړې ده. تېره شپه د دواړو خواوو د مرکه چې پلاو عمومي غونډه وکړه چې د ایجنډا هغو دو اختلافي مسئلو ته د حل لاره ومومي چې د دوو خواوو د تماس ډلې پرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې موافقې ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د مرکه چې پلاوی د تماس ډلې یو غړي رسول طالب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لا هم ډیر تمرکز پر اختلافي مسئلو وو او متاسفانه خبرې هم ټولې هغه تکراری خبرې وې چې د تماس په ډلو کې پرې بحث شوی وو. تېره شپه د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم وویل چې کله چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې دا د دواړو خواوو دوهمه عمومي غونډه وه. په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک پاړه اندېښنې په ډېرې دودی چې د طالبانو لپاره خو حمله وروسته د شکیلو خواو ترمنځ په جګړه کې ګیرتي. سیمه ایزو چارواکو نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل تر شپږ زره ډېرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د بې ځایه شویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تجارانو سرمایدارانو او د همدې ترڅنګ نورو د لشکرګاه او خلک دولت خپل مې دوه درې زینه ورته په ګوته کړی دی والته ځای په ځای شوی چې د دې ترڅنګ ورته کومکونه هم شروع شوی او روان دي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې وایي د هلمند په سختو جګړو کې چې په لړ کې د امریکا هوایي ځواک پر لشکرګاه د طالبانو د حملو د بختوي لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. برېښنا پرچاو شوی، د ټلیفون مزي پرې شوی او مخابراتي سیستم ګډوډ شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په هلمند کې روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوی او لارې بندي شوی دي. له هلمند څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره ماشومان هم له زده کړو بې برخې شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل لشکر خو غوښتي چې اړو کسانو ته د بشری مرستو درسیدو په خاطر لارې پرانیزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بشمیره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وړل شوی دي. د سرچینې نن پنځشنبه د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته راوړل شوی دي. وسلوالو طالبانو د رواني ونې له پایله د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار پر شاوخوا او همدارس پر نادالیا او ناوه ولسوالیو سختې حمله پیل کړې چې لا هم روانې دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته درنې مرشوبلې اوښتې دي. لشتل لژش پښ پولیس تیر شپه په هغه بریټ کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوسټي وکړ. د زابل د والی ویندوی ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت په نورک قرارګاه د طالبانو بریډ امنیتي ځواکونو لخوا شاند سو.
د پولیسو د کلک مقاومت سره مخ شوې دي. دوی همدارنګه یو هموی موټر هم د چاوي دیدونکو موادو ډکړې او مخکې لدی چې قرارګاه ته داخل شي د پولیسو د سخت انداخ په نتیجه کې د قرارګاه خبرون انفجار کوي، قسمن یو دیوال تخریبويږي.
سیال د خراز ول چې په دې نه خته کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان یا وژل شوی یا ټپیان شوی دي. د پاکستان پوز وای پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې اته پوزیان وشل شوې دي. د جنوبی وزیرستان د شکوټي د پولیسو مشر شوکت علي آزادی رادیو ته وویل د یو افسر په ګډون و پاکستانی سرتیری په شمالي وزیرستان کې هغه مهال وبشل شول چې د پوز د غزمی په لار کې د سړک د غاړې بم وچاودید او اتم پوزی په باجوړ کې په داسو وشل شوې ده. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوزی د افغانستان له خاوري دسې شوې دي. په دې پیښه کې یو بل پوزی ټپي شوې ده. د شمالي وزیرستان په برید کې و پاکستانی پوزیان ژوبل شوي هم دي. د قرقیزستان ولسمشر سورب رنبای جین بیکوف استعفا وکړه. د ورسته لدی استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول. په دغو انتخاباتو کې د تنشتې او ورسره تړلې ګوندونه بریالي شوه. جین بیکوف نن په یو اعلامیه کې ویل د دې لپاره د استعفا پریکړه وکړه چې په هیواد کې سوله او یووالی تر بل هر وخت زیات مهم دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درویشت او ټیټه وو. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه سلورویشت او ټیټه یوولس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږویشت او ټیټه شپږ. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دوویشت او ټیټه نه. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو دیرش او ټیټه نولس.
دوستانو تاسې د ازادۍ رادیو څخه پښتو ماښامنۍ خبرې مجله اورئ. په دوحه کې د سولې مرکچیانو ترمنځ د اختلافي مواردو ترڅنګ پر اصلي اجنډا د بحث د پیلېدو غوښتنه.
موږ وړاندیز وکړ چې د تماس په ډله کې له دوو اختلافي مواردو سره په خوا کې راځي په اجنډا بحث پیل کړو.
د افغان حکومت او بخشي د هلمند په جګړو کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیښنه.
په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو طرف شو لاندې ده د اندکني والد او موږ له دوه اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربند لپاره باید توافق وکړي.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو شوزو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د شوزو چارو له سرپرست وزیر سره مرکه لرو چې د شوزو پر وضعیت ژغیدلې او د به هم وروي چې د قرغیزستان ولسمشر استعفا وکړه. دوستانو د هلمند د جګړو لکبل د خلکو پر بشري حقوقو پر وضعیت باندې اوروست راپور لرو. اول باور ست افغانستان سولې اړوند مذاکراتو ته د افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوی وای دوی د مذاکراتو د کاري طرز عمل له دوه اختلافي مواردو سره په خوا کې په اجنډا باندې د بحثونو د پیل غوښتنه کړي. دغه پلاوی غړي رسول طالب ویلی چې د دوی د بحث اساسي موضوع د اوربند اعلان او تاوتریخوالي درول دي. رحمت الله افغان یاره نور جزئیات راکوي.
په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوه ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په کاري طرز عمل له اونۍ یو ځان وروسته تیر شپه یو ځل بیا د دوی ترمنځ عمومي ناسته وسوه. له دواړو خواو سرچینې وای چې د غناستې دوه ساعته دوام درلود او د خبرو اصلي محور د کاري طرز عمل د اختلافي مواردو د ژر حل په څرنګوالي او د خبرو د ایجنډا پیل وو. د افغانستان د پلاوی غړي رسول طالب رسنوی ته په استولي پیغام کې ویلي دي دا دوی وړاندیز دا و چې د طرز عمل په اختلافي مواردو د بحث ترڅنګ دی په ایجنډا خبرې وسی. موږ وړاندیز وکړ چې د تماس په ډله کې له دوو اختلافي مواردو سره په خوا کې راځي په ایجنډا بحث پیل کړو او له اختلافي مواردو سره په خوا کې په ایجنډا موازی بحثونه ولرو. خو د طالبانو له اړخه یوازې په اختلافي مواردو تمرکز وو. د ښاغلي طالب په خبره د افغان دولت پلاوی د اختلافي مواردو په اړه بدیل وړاندیزونه مطرح کړل او مقابل اړخ باید نوې نظری رایه کړي کنه نو د دوی بدیل وړاندیز دی ومني. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ټینګار کوي چې په ایجنډا کې د دوی اصلي موضوع اوربان او یا هم د تفتریخوالي درول دي. څو دواړه خواوې په آرامه فضا کې په اختلافي مواردو بحث او خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه دواړه خواوو د ناستې په اخر کې پریکړه وکړه چې د تماس ډله دې د طرز العمل په اختلافي مواردو بحث ته دوام ورکړي څو پایلې ته ورسیږي او په بل پړاو کې خبرې پیل سي. د طالبانو د مذاکره کوونکو ټیم ویان محمد نعیم د افغان دولت د پلاوی د وړاندیزونو پاړه چې له اختلافي مواردو سره په خوا کې باید په ایجنډا خبرې پیل سي زموږ پښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي له دې وړاندې رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي و چې د تیرې ورځې ناسته تر ډیره د اختلافي مواردو په هواري ورټوله وه.
پراسه کې همدارنګه په طرزل عملونو په اړه باندې چې کوم اختلافي ټکي پاتې دي په هغه باندې بحثونه وشول او د تماس ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې دوی په دې اړه باندې خپل بحثونو ته ادامه ورکړي تر څو څومره چې سر کېدای شي د طرزل عملونو په اړه باندې بحثونه پای ومومي او له هغه وروسته بیا د اجنډا موضوعاتو ته ورداخل شو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سپتمبر په 12مه د افغان دولت او د طالبانو پلاوی ترمنځ بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره بحثونه پیل شول. خو د وی میاشتې په تیرېدلو سره لا هم دواړه خواوې د مذاکراتو په کاري طرز العمل باندې توافق ته نه دی رسیدلې.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ورزو د هلمند ولایت د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تجارت درېدو غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو په اوښتو سره بشری حقوقو تر پښو لاندې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر له احتیاط کار اخلي او ژر به لاس وتل سیمې بیرته ونیسي. به هم د رحمت افغان یو بل راپور اورو.
د هلمند مرکز لخرګا خار پچندو او همدا شان د دغه ولایت پجنو ولسوالیو کې جګړه شپږم ورځ ته وګداس و چې د بشري حقوقو بنسټونه یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په دغه جګړه کې ملکیانو ته مالی او ځاني تلفات اوختي خو د ارقامو په اړه معلومات ورنه کړل. د دغه کمیسون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل
لبد مرغ په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو طرف شو لاندې ده او سلب حیات هم واقع شوی ده. بې ځای شوی هم بل پیښې دي چې د موږ لپاره د ډېر د اندېښنې وړ ده او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربند لپاره باید توافق وکړي او د بشري حقونو نه باید دومره تر پښو لاندې شي.
ښاغلی فرهنګ له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له اسلامي کانفرنس او د اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غواړي چې په دوحه کې ناست د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي د فشار زیات کړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. نږدې یوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د هلمند مرکز اړوند څلورمې حوزې باباجي او درېمې حوزې بولان او د غشند په ناوې نادالي او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډله ییز مرګونی بریدونه وکړل. که څه هم په جګړه کې د اوښتې مرژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ورکړل سوي خو د راپورونو له مخې شاوخوا 40,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په جګړه کې له 5,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي او دا لړۍ همداسې دوام لري. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی وایي چې د دوی له لوري له شاوخوا 500 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې سوي او نورو ته د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د طالبانو له لوري د لاندې کړل سوي سیمو د ژر بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره له احتیاطه کار اخیستل کیږي.
د لخکرګاه ښار په شاوخوا څنډو کې په چټک ډول چھانیز عملیات روان دي. طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې نیولي ملکیان سپر ګرځوي. موږ ملکیانو ته له زیان د مخنیوي لپاره له احتیاط څخه کار اخلو. لاندې شوي سیمې به ډېر ژر له طالبانو پاکې شي. په ښار کې به وضعیت آرامه شي.
دا چې رښتیا هم طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړي او له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي هڅه مو وکړه چې د طالبانو نظر واخلو خو د اړیکو شمیرې بندې وې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر ولایچ په یو بیان کې ویلي دي چې په لخکرګاه کې د ملکي خلکو لپاره وضعیت خطرناک دی او ښایي دا وضعیت لا پسې بدتر شي.
او د هلمند جګړې د ملکیانو په ګډون د لسکونو دولتي سرتیرو کورنۍ هم د غم په ټغر کې نیولې. د وژل سوي او ټپیانو په وځانو اکثره یې ځوانان دي. د دوی کورنۍ وای چې جګړو ستړي سوي دي او د سولې غوښتون کې دي. فیروزه عزیزي د یو وژل سوي سرتیري له کورنۍ سره ژغیدلې ده. دا راپور چمتو کړی.
بوویس کلان قیس چې د ځنګړو ځواکونو سرتیره و د هلمند په جګړه کې ووژل سه. د قیس له واده یوازې 28 ورځې تیریږي، خو نن یې کورنۍ او ناوې میرمن ته جنازه ورکړل سوه. د قیس ورور یماوای ورور یې زیات ارمانونه درلودل، خو اقتصادي ستونزو اړ کړ چې له واده څو ورځې وروسته جګړې ته ولاړ سي.
نه
به یې کور جوړ کړ. په ډېره مینه یې واده وکړ. یوازنۍ هیله یې دا وه چې اولاد ولري. ټاکل سوی به لس ورځې وروسته کابل ته له دندې رابدل سي.
دلته د کابل سردار محمد داود خان 400 بستریزه روغتون ته لسکونه کورنۍ راټولې سوي چې د خپلو سرتیرو له تازه حاله خبرې سي. محمد ګل چې د نقیب الله په نوم د هلمند په جګړه کې یو ټپي سرتیری ورور دی، د دغه روغتون مخې ته ولاړ دی، خو لا یې خپل ورور نه دی لیدلی. دای وای ورور یې د درويست کلونو دی او د ملي اردو سرتیری دی.
پرونه دا دوه ورځې کې د موبایل خاموشو کارونه کوي. پرونه بل چانه مې لمبري مرتم پیدا کړ پوه شي، نو زنګ ورته واخل پوه شي وای والله مریض یم او ما څه باندې کول نه سو کنه شي وای سوګ دي څنګه کې ما څه څنګه نشته پوه شي بیا راته ول ول لک زخمی یم پوه شي لګیدل ما خبر سره وګورم سو کوم ځای لګیدل بیچاره کوم ځای نه لګیدل پوه شي ما خاطر دا اول ځل د غلمه.
محمد ګل وای ورور یې تازه کوزده کړی دا او تر دې د له ټپی کېدو د کورنۍ هیڅ غړی نه دی خبر. سردار داود خان روغتون چې د پوځیانو لپاره ځانګړی سوی، د روغتون ته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو او سیمو د پوځیانو مړی او ټپیان راوړل کیږي. دلته سره لدې چې یو شمېر ټپیان او وزل سوي سرتیري راوړل سوي، خو دقیق شمېرې نه دی معلومه. موږ ته هم په سیمه کې د تمکیدو اجازه نه راکول کېدله، خو په نږدې 15 دقیقو کې شپږ الوتکې ورته راغلي او مړی او ټپیان یې راانتقال کړل. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو دلته د وزل سویو او ټپیانو کورنۍ چې آن له لرې ولایتونو هم د خپلو خپلوانو د جنازو د تسلیمۍ لپاره راغلي وي، وی ویل چې اکثره یې د هلمند ولایت ټپیان او وزل سوي سرتیري دي. د غروختون کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نور حکومتي لوړپوړو چارواکو هم د توتنو پیلوټانو او امنیتي ځواکونو چې په هلمند ولایت کې د دوو هلیکوپټرو د سقوط له امله ووژل سول، همدارنګه د وروستیو جګړو د وژل سویو د جنازو په مراسمو کې ګډون وکړ. په هلمند ولایت کې لشپږ ورځو راهیسې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند ولایت سربیره د راپورونو له مخې په تیرو دوه ورځو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او بغلان کې هم د جګړو له امله د ملکیانو او پوځیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو شوزو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان په جګړو کې تر هر چا ډیر زیان شایي کلیوالو شوزو ته اوښتی وي. د سولې په روان بهیر کې د دوی غږ څرنګه اورېدلی سو؟ په قطر کې د سولې لپاره د دولت په یوشت کسیز پلاوي کې څلور میرمنې دي. آیا دغه میرمنې د کلیوالو افغان شوزو استازیتوب کولی سي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د شوزو چارو له سرپرست وزیر حسینې ساپۍ څخه د مرکې په پیل کې کړې. په ګټه به یې وورو.
بدون د شک نه موږ هلته هغه څلور خویندې چې لرو هغوی مبارزې خویندې، مګر خوشبختي په دې کې ده چې زموږ هغه ورونه چې په مذاکراتي ټیم کې دي هغوی هم د خپل خویندو مدافعین دي او د فلاني حکومت د تعهد په اساس زه په دې باورمند یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله ډیر خویندو ته ونډه ورکول کیږي. دغه زمونږ برنامه یا اجماع چې ابل پرونتی شو دغه خپل اساس د دې و چې حکومت به انشاء الله ټول خویندو ته ونډه ورکوي او د دې خبرو او د دې خپل اړتیاو ته غږ نیسي.
تاسو د روانې اونۍ غونډې ته اشاره وکړه چې په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوه. په دې غونډه کې اکثریت بیا هم شارې میرمنې وي، فکر نه کوي چې د افغانستان ډیر اړتیا لري ځکه چې د جګړې اصلي قربانيانې کلیوالي شو زیدي.
زه فکر کوم چې اکثریت شاری خزه نه وي، مونږ تقریبا ډیر لسته واخوندې تنه په کابل کې چې 2500 خويندې ټولې شي وي، ډیر لسته واخوندې د ولسوالیګانو لرل. همدغه سی په ولایتو کې هم د هر ولسوالی نه تقریبا مو خويندې لرل.
موږ کوم راپور درلود اکثره هغه میرمنې وي چې پیدا شوی په ولسوالی کې وي لیکن راغلي لشار وي.
بدون د شک نه چې هغه خويندې چې په مراکز او په خارونو کې دي، د خپل هغه خويندې چې په کلیو باندو کې دي، داغي مشکلات نه خبر دي او تر هغه پورې دی کوشش کوي چې ورسي او هم چې نن دی سره په ارتباط کې دي.
مېرمن صاحب، د ځینې ستونزې رسنۍ ته هم د درک وړ دي، مثلا کچرته تاسو لوي وکیلی ځینې مېرمنې دعوتوي کابل ته د غوښ ژوند په خطر کې لوي شي، لیکن دا هم په هابیل خاطر تاسو د خپل وزارت له لوري ترڅو چې د سولې خبري روانې دي، څه ژمنې کوي له افغان مېرمنو سره له کلیوالو سره؟
تاسو نه ډیره مننه. زه فکر کوم چې ډیر یو مهم نقطې ته اشاره وکړو. د همدغه مسلې په خاطر چې موږ نه غوښتل چې زموږ خويندې په دې وخت کې د امنیتي یا نورو ستونزو سره مخ شي، موږ دغه برنامه نه تنه په کابل کې بلکې په درې دېرش ولایتو کې خپل په ولایت کې ولو. حتی زموږ د څه خويندې وي چې دی لیوالتیا لرل چې خپل په مسافرې په کابل ته راشي، مګر موږ دی ته ویل چې تاسو حمل ته اوسېږئ، ریاستونه دي، موږ ان شاء الله د ریاستونو په واسطه دیو سره دغه برنامه ونیو. څنګه چې تاسو خبر یې چې وروسته چې موږ په ولایتو کې یو مشخص معاونیت د ښځو لپاره کابینه تصویب کو، نو دغه میکانیزمونه ورو ورو له خیره په عملي کېدو دي، تر څو چې موږ خپل خویندو ته مسلي ولسوالیګانو او ولایتونو کې هم رسیدګي کولای شو.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو نړیواله موضوع د دته چې د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. دا په تیرو 15 کلونو کې دریم ځل دی چې عامه اعتراضونو د پخوانی شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې ولسمشر مجبوروي چې استعفا وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
سورنبای جینبیکوف وروسته تر دې استعفا وکړه چې د پارلماني ټاکنو د رسمي نتیجو له اعلان وروسته پراخې مظاهره وشوي. په هغه بیان کې چې نن خبر شو، جینبیکوف وویل چې په هیواد کې سوله او یووالی د دې تر څوکۍ مهم دی. په دې بیان کې د جینبیکوف په وینا راغلی دی چې د نغوړی د قرغیزستان په تاریخ کې د داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د دې د واک له امله ویني وبهېدي او پر خپل خلکو یې داسې وکړي. جینبیکوف زیاتوي د دې سربیره چې ورس مخ کې د پارلمان د پریکړه تایید کړه چې صدر جپاروف د نوي سره اعظم په توګه وټاکي، په هیواد کې تیرې کونکي حالت پای ته ونه رسیده او بیا یې هم د دې د استعفا غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې اعتراض کونکي له امنیتي ځواکونو سره د شخړو په درشل کې دي او باید له پارونکو هڅو ډډه وشي. په ورته وخت کې جینبیکوف د سر اعظم جپاروف له ملاتړ یو او نورو سیاسي څیرو غوښتي دي چې له مظاهرو لاس واخلي. چپاروف تیره اونۍ د اعتراضونو په لړ کې له زندانه خوشی شو. دی د برمته کولو په جرم په اوږده حبس محکوم و. چپاروف د چهارشنبه په ورځ سر اعظم وټاکل شو او له دې سره د اکتوبر د 4 مینیټې د پارلماني ټاکنو د نتیجو له امله رامنځته شوی کړکیچ ته د هواري لار پیدا شوه. د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته د اکتوبر په شپږمه اعتراض کوونکو ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او دې کړکیچ تر اوسه ادامه پیدا کړې ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
به بیرته افغانستان ته ورزو. د کابل شهر اوسیدونکي مصطفی نظری چې یو وخت په نشئی مواد روجدی وو، د هغو کسانو لپاره چې تازه نشئی مواد خوشی کړی دي کافه جوړ کړی ده. نظری او د ملګری هر ورځ کافی کې سره راټولېږي او یو بل ته د نشئی توکو څخه د خلاصون څخه سلام مشورې ورکوي. په دې اړه دیوان ادر یو راپور لري.
بے نام کافه په مخدره موادو د روکتو کسانو لپاره د آرامښت ځای. دلته یو ګلاس چای، خوږې سندرې او د ملګرو بانډار هو کسانو ته چې نشه یې توکي پریخي یا یې د پریښودو هوډ کړی لویه حوصله ورکوي. دا کافه درې میاشتې وړاندې 45 کلن مصطفی نظری جوړه کړې. مصطفی نظری کلونه وړاندې په نیکوټینو یا سګریټ، پان او چلم روږدی و. دی وایي درې کاله وړاندې یې د نیکوټینو پریښودو پریکړه وکړه او کله چې دی خپل هوډ کې بریالی شو نو له روږدو کسانو سره د مرستې په موخه یې دا کافه جوړه کړې ده.
په دې ناستو کې لیوبل سره د مرستې په موخه کې نو خپلې تجربې لیوبل سره شریکوو. همدې لپاره اړتیا وه چې موږ داسې یو ځای ولرو، داسې ځای چې همکار وکړو، هم تفریح ولرو، سترنج وکړو. نو ځکه مو د بینام په نوم چایخانه جوړه کړه.
په دې کافه کې هر یو کس له نشه یي توکو ترخې خاطرې لري. جواد وایي ډېر ماشوم و چې سګریټ سکول یې پیل کړل، خو وروسته یې کیسه تر هیروینو ورسېده. دی له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د نشه یي توکو او زیانونو په اړه بشپړ معلومات ورکړي.
زما یادېږي سګریټ به مې نه سکاوه، خو د ګوتو ترمنځ به مې نیوه، لکه د مشرانو په شان. ما فکر کوه چې سګریټ سکول یعنی لوېدل، بدماشي. دا ټول هغه تصورونه وو چې یو ډول ناروغي ده. دلته موږ کینو تر څو یو ګیلاس چای وڅښو، خبرې کوو او یو بل سره خپلې تجربې شریکوو.
بینام کافی کې د محدودو کسانو لپاره ځای جوړ شوی، خو د دې کافی مشتریان وایي که حکومت د روږدو کسانو یا هغو کسانو لپاره چې د دې لارې خوشی کېدو تکل یې کړی داسې ځایونه پام کې ونیسي، د دوی سره به د درملنې برخه کې ښه مرسته وکړي. محمود وایي کله چې دی دې کافی ته راځي او دلته راغلو خلکو سره د خپل روږدېوالي ترخې خاطرې شریکوي نو نور ترې ډېر څه زده کوي. محمود وایي
رازو کینو او خبرې کوو له هغو کسانو سره چې تازه له نشه یي توکو پاک شوي خبرې کوم تر څو بیا په نشه یي موادو اخته نشي او خپلې تجربې یو بل ته لیږدوو.
د افغانستان عام روغتیا وزارت د سیړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاری او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې شپېته کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو د درملنې لپاره اویا مرکزونه موجود دي چې سلګونه روږدي کسان پکې تر درملنې لاندې دي. د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC د شمیرو په اساس په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو په استعمال روږدي. خو د بینام په شان د کافو جوړول او پکې د نشه یي موادو د پریښودو لپاره مشورې ښایي د روږدو کسانو په درملنه کې ښه ونډه ولري.
ستاسو له پیغامونو
زه ګل رحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې غږیږم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اسان د جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري. د 19 کاله کېږي د جغوتو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د بندچاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سیدآباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته او کوم پایتم چرغلی دی هغه زورواکو په خپل جبو کې چاول دی. نو دلته د داس وجود نشته د جنکیو. د نن اسکول کې چې جنکیو داس نه ویلای دا منطقه ټوله د سیواد پورته دا ټوله څه تیاره ده په دغه سوال یو کې. نو ما دا ولات نمبر خوښ دی چې موږ سم مکتبونه جوړ شي دلته د مونږ جنکیو ور کې مکتبونه او طالبان هم نه پریږي. طالبان خو په ورده کې وڅره تیاره وسته ده.
بلاده زابل ولایت د افغان تاسو ته پرېږدم. زموږ د ولپو دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده د یو دهقان په صفت باندې خبره کوم چې زموږ ټول کښتونه حاصلات لکه انار، انځر، بادام، شمش دغه ټول داسې دي چې پر ځای باندې ولاړ دي، هېڅ سوداوې نه کېږي او بازارونه نه لري. په نیم قیمت نه بلکې په درېیم قیمت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. نو زموږ د ولپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ حاصلاتو ته که د هوا د لارې څخه کېږي او که دینی لارې څخه دی باید مارکیټو ته نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي تر څو زموږ دغه کلنی حاصلات په نسبت باندې نه شي ولاړ هغه خواري او تقریبا زموږ عباس لار نه شي ځکه اوس په داوس قیمتو کې خو خپل مصرف پرې هلته پرېږده بلکې د هر هر دهقان هر بزګر د ځانه څخه توانې دي نور مو پر الله پر وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم ستاسو له پیغامونو او مننه چې تر دې مهال مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې پښتو ماشمنې خبرې مجله محمد ته پاتې ورسیده خو یو بل ماشمنې درې مجله هم لرو چې ارش هم یې وړاندې کوي
تشکر فریبا جان